چې وي اختصاصي محکمه دي جوړه سي او د دوی په اړه دي ځانګړي پلټنې وسي چې دوی ولې ناکامه معرفي سوي دي. دا ښځې څوک دي او څه غواړي؟ نور په دې اړه تاسې زموږ ویډیویي رپورټ وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. دلته تاسې بیا کولای سئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کړئ او پر یوټیوب هم د ازادي راډیو هغه رپورټونه چې هره ورځ خپریږي وګورئ. اوس به ورسو زموږ همکارانو ته چې اول د بشري حقونو پروګرام وړاندې کوي بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، دا اساسي او بشري حقونو یوه بل خبرونه ته مو زه همین هیواد هرکلی کوم. دا دیونه په خبرونه کې د رائے په حق خبرې کوو. دا چې د رائے له حق څوک استفاده کولای شي، ولې ځینې خلک فکر کوي چې رائے مهمه نه ده او تغییر نشره وستلی، او څنګه داسې زمينه برابرېدل شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولای شي خپل رائے په سمتوګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپو یعقوب وطنمل سره مرکه کړي چې تاسو اورېدو ته رابولم.
وطنمل صاحب، د رائے حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رائے وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې اووه ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډول ټاکنو کې دی کولای شي خپل رائے مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکړی. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رائے ورکړي او هم کولای شي د ولس رائے واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کول شته خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه، خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کم وي؟ ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې، ستا دغه یوه رایه وکارول شي، او اتمن هلته دغه دوه ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یو رایه به څه وکړي، زما یو رایه به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده. د دې هر رایه، هر قدم دی چې د ټاکنو محل ته ځي، دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم، زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي، دی هم ځي د رایه ورکولو محل ته. او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکون کې نه ده، ممکن ډیر کسان مایوس شي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی؟ ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دې له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولي دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل، تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي، د دواړو یا هم د نوماندانو یا د زیداخله جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول، او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړل، دته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بل بورډونه ولګي، یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي، او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي، د رایې اهمیت، د دې تګ، د رایې ورکولو مراکزو ته د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډیره دی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی وو، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی وو. یو عامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې ووایي. دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي. او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي. د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې، دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر د کړي، خلک مایوس شي، ویر خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رای مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رای ورکولو څخه دی تیری یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځین نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت براولو، سوله براولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی ده چې اوس خلک دلسرد شي، او هغه دې هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنی په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تیرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپل رایه ونه شي کارولی؟
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رای اخیستونکي او رای پلورونکي لپاره. یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران، یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه، واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت. یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس، خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دې امر ته تابع اوسي، د دې اوامر ومني، د دې خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلې دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چیرته دوی ته امر هم کېږي، دوی ته دستور هم ورکول کېږي. ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي، دوی رایه ورکړي، هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته د دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغه وکولای شي خپل رائے وکاروي او خپل حق استفاده وکړي او هم خلق څه ډول کولای شي خپل رائے په سالم ډول استفاده وکړي
پټاکونو کې څو خواوې دخلي دي هر یو ته مسولیت راځي کیږي ولسته مسولیت راځي کیږي چې پډیر جوش او خروش پډیر شوق سره دی لاړ شي د رائے ورکولو محلونو ته د رائے ورکولو مرکزونو ته خپل رائے وکاروي خپل سرنويش خپل برخلیک وټاکي دا دی مسولیت دی او همدارنګه د حکومت مسولیت هم دا ده چې د رائے ورکولو د مرکزونو محلونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رائے ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو هم د ټاکنو په محل او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رائے ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجی نوی همدارنګ د دواړو کمیسونو مسولیت هم همدا ده چې باید بی طرف اوسي په ټاکنو کې شفاف وي ټاکنې عادلانه ټاکنې ترسره کړي یعنی دوی باید دا جرات وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نشي مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري مسولیت لري او دا مسولیت باید په ښه توګه ترسره کړي
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې خبرونه چې تاسو ووري دا تر بلې ونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړا واکه به دا شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوونه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د طبيب بوټو او ګلانو په صحي ارزښت په هیګي
دغه مرزو لپاره دغه د سینې لپاره خدي تو یو د دماغ لپاره خدي د دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي د دې درې
یا کلمو د بیلا بیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی
د کې د ګلاب ګلان دی ور سره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې دینه موږ چای جوړو دا مانم بخښه دی
نن په همدې حق له خبرې کوو په فایل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حق لږه دیو د خلکو نظرونه اورو او په اخر کې مارکه هم لرو ملتیا
درنه دوستانو انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول شنه گیاوي او ګلان لامس او بوی کړل وې خورل او د بیلو بیلو ناروغي پر وخت د درد او رنس لپاره وکړول که څه هم له نیم قرن را پدی خو اکثر کسان له کیمیاوي درملو څخه کار اخلي خدا چې ګل او گیا جانبي عوارض نلري او د ناروغي پر وخت حیرانوونکې